شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران کابل ته راغلي دي او له خپل افغان سیال سره همدا اوس په افغانستان کې د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې کوي. د روسیې هغه دوه ستراتیژیکي بم غورځوونکي الوتکې چې وینزویلا ته تللې وې او د امریکا عکس العمل او انتقاد یې پورته کړی و بېرته روسیې ته ستنې سوې دي. ترنو دوستانو دغه راپورونه او که وخت نور مطلب به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر دې وړاندې له صالح محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتونکوټ ولسوالۍ له یوې سیمې څخه تر شا سوي دي. په پاکستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په حمله کې د دغه ځواک شپږ سرتیري وژل سوي دي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې پکښې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې خبرو کې د درې اړخیزې همکارۍ، سولې او نورو مسئلو په اړه بحث کیږي. په دې غونډه کې پر متقابل اعتماد جوړولو، سولې، د سیمه ییز پراختیا په برخه کې د همکارۍ او له ټوریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کیږي. ښاغلی احمدی په ټویټر کې لیکلي چې درې وړه لوري به په دې کتنه کې د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پیکینګ کې خپله لومړۍ درې اړخیزه غونډه کړې وه. د فاریاب چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ له سرهاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د پښتونکوټ ولسوالۍ سرهاوز سیمه له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د طالبانو تر محاصرې لاندې وه. د فاریاب د امنیې قمنداني ویان عبدالکریم یورش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له سرهاوز سیمې پر شاتګ د افغان حکومت او د ولایتي ادارې په امر سوی دی. موږ وکولای سوی د ولسی پاڅون کوونکو د کورنیو ټول غړي، کومانډو سرتیری او د پولیسو ځانګړي قطعات چې په دې سیمه کې موجود وو میمنې ښار ته انتقال کړو. وسلولو طالبانو ادعا کړې چې په سرهاوز سیمه کې د افغان ځواکونو مرکزونه او پوستې نیولې دي. د سیاسي رادیو ته واجیست. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي نن په اورزګان کې د سولې د لارو چارو په اړه له دیني عالمانو سره غونډه کوي. د دغه حرکت شاوخوا 50 غړي چې تیرې اونۍ اورزګان ته تللي په مرکز ترینکوټ کې پر دیوالونو د سولې شعارونه لیکي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست شبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړي نن په روزګان کې له دنیا لیمانو سره یو پراخه غونډه لري او تر څنګ د ښار پر دیوالونو باندې د جنگ بس دی، موږ سوله غواړو، موږ مه وژنې شعارونه لیکو. او تر څنګ دلته په روزګان کې نن پر دې باندې کار کوو چې یو سیمه ییزه هسته رامنځته کوو.
ښاغلی وطن دوست وایي چې دغه هسته به په روزګان کې د سولې او پخلاینې لپاره هڅې تنظیم کړي او له بېلابېلو قشرونو سره یو ځای د حکومت او د طالبانو ترمنځ د پخلاینې لپاره به منځګړیتوب وکړي. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشا ځواکونو د وسلولو په یوه برید کې د ملیشا ځواک لږ تر لږه شپږ سرتیري وژل سوي او څوارلس نور ژوبل سوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر ظهور احمد بولیدی رسنوی ته ویلي چې دا برید په کیچ غرنۍ سیمه کې چې د ایران سرحد ته څیرمه پراته ده د ملیشا سرتیرو پر یوه ګزمه پرون سوی دی. د بلوڅانو ازادي غوښتونکي وسلولې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان حکومت په بلوچستان ایالت کې چې چین پکې د څلور پنځوس میلیارد ډالرو په ارزښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نامه لویه پراختیایي پروژه پیل کړې ده. د امنیتي تدابیرو په هدف زرګونه ملیشا ځواک او پوځیان ځای پر ځای کړي دي. یوه ورځ وروسته له دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربان سلاس وې، پرون بیا د هدایده په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوې. رویټرز خبری اژانس د هدایده بندر د اوسیدونکو په حواله وایي چې د دې سیمې په ختیځه برخه کې د توغندیو او ماشینګڼو ډزې اورېدل کیږي. هدایده بندر دو حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي په کنټرول کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو له څو اونیو راپدېخوا کلا بند کړی دی. د یمن د جګړې د پای ته رسېدو په هدف په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د عراق یزدی فعاله نادیا مراد وایي د ساش کال د نوبل د سولې جایزې په پیسو په خپل پلارني ټاټوبي سنجر شارګوټي کې هغو ښځو ته روغتون جوړوي چې د ناوړه جنسي چلند ښکار سوي دي. میرمن مراد دا خبره پرون جمعه په سنجر شارګوټي کې سلګونو کسانو ته په وینا کې وکړه. ما په هغو پیسو چې د نوبل د سولې جایزې له طریقې مې ترلاسه کړي د ناروغانو تر ډېره د ښځو هغو کونډو د درملنې لپاره چې د عراق د داعش جنګیالیو ورسره ناوړه جنسي چلند کړی په سنجار کې یو روغتون جوړ وم. نادیا مراد په خپله هم په 2014 میلادي کال کې د داعش د افراطي وسلولو لخوا اسیره سوې وه چې ناوړه جنسي چلند ورسره سوی و. هغه وتوانېدله د دې ډلې له بنده وتښتي او په یوې نړیوالې فعالې بدلې سي. میرمن مراد او د کانګو وګړي ډاکټر دینیس موکوویچ د دسمبر پر 9 د $1,000,000 په ارزښت د نوبل د سولې جایزه د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ترلاسه کړله. موکوویچ د جنګي وسلې په توګه د جنسي تیری او زور زیاتی د پای ته رسېدو لپاره هڅې کړې دي. دی چې د کانګو په ختیځ کې د یو روغتون بنسټ ایښودونکی دی، د هغو کسانو درملنه یې کړې چې په دغه هېواد کې د 2 لسیزو جګړو په جریان کې ټپیان سوي دي.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل کولای سي چې دا او نور راپورونه او تحلیلونه زموږ پر ویب سټ هم وګوري پته مو ده sadiradio.com. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډو لړۍ نن په کابل کې پیل شوه. دوی به د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. په همدې اړه به یو راپور او ورسره د یو سیاسي کارپوه نظر واوري. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې هغه دوی ستراتیژیکي بم غورځونکي الوتکې چې وینزویلا ته تللې وې او د امریکا عکس العمل او انتقاد یې پورته کړی و بیرته روسیې ته ستنې سوي دي. که وختو نور مطالب هم په دې خپرونه کې لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو اوریدو ته بلنه درکوم. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډو لړۍ نن په کابل کې پیل شوه. دوی به د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې کوي. د همدې موضوع په اړه زما همکار نسیم شفق نور جزئیات راټول کړي دي چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. شفق صاحب، خبرونې ته شرغلي، تاسو که د دې غونډې د پیلېدو په اړه ووایاست چې دغو مشرانو څه څرګندونې پکې کړې دي؟
د سلام پر وړاندې کولو سره بل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه یو ساعت وړاندې په کابل کې پیل شوې. که څه هم تر اوسه جزئیات نه دي راوتلي، خو په دې غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې له تروریزم سره د مبارزې پر سیمه ییزې همکارۍ او په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسیدو پر څرنګوالي خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې او ولسمشر غنی هم په دې غونډه کې ټاکل شوې وینا وکړي. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دې غونډې په څنډه کې لزینو افغان چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو د سولې پر پروسی او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي هم خبرې وکړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویلي چې د دریو وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د دې غونډې په پای کې په یو خبري کانفرنس کې هم برخه واخلي. دا د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ دوهمه د اړخیزه غونډه ده. د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې هم ورته غونډه د چین په پلازمینه بیجنګ کې جوړه شوې وه. په هغه غونډه کې هم له تروریزم سره د مبارزې د سیمې په روانو حالاتو او د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي همکاریو خبرې شوې وې. خو د دې غونډې ډیر اهمیت په دې کې دی چې په دې وروستیو کې د زلمی خلیلزاد له خوا د سولې په اړه هلو ځلو زور اخیستی او حتی افغان حکومت هم له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره عالي مشورتي بورډ رامنځته کړی دی. دغه راز د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي چې هیواد به د دوشنبه پر ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کوربه وي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو په تیره د پاکستان او چین رول مهم بلل کیږي او افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې د چین په واسطه اسلام آباد دې ته وهڅوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره چې په دې وروستیو کې پرمختګونه هم لري رښتینې همکاري وکړي. د کابل، اسلام آباد او بیجنګ د نړۍ درې اړخیزې غونډې جزئیات به وروسته معلومه شي، خو هغه څه چې مهم دي دا دي چې افغانستان هیله لري چې له هرې ممکنې لارې طالبان مخامخ خبرو ته کینوي او په دې برخه کې د پاکستان رول مهم بولي. بلی
بلی ډېر زیاته مننه کوم نسیم شفق، چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډو د لړۍ پیلېدو په اړه راته وویل چې نن په کابل کې پیل شوی ده او وایي چې دوی به د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان سیاسي کارپوهان په کابل کې د دې جوړې شوې درې اړخیزې غونډې هرکلی کوي. دوی وایي چې دا یو ښه فرصت دی چې د سولې پروسې په برخه کې ګټه ترې واخیستل شي. د ازادي راډیو خبریا ناجیه ساپی د سیاسي چارو کارپو یونس فکور سره مرکه کړې او په دې اړه یې پوښتنه ترې کړې.
زه د دې څه تشویش لرم چې دا ناستم د چین په ابتکار باندې لکه د مسکو ناسته چې هغه په یو بل مقیاس و، داسې نه وي چې تنظیم شوي سلکشنی که دا رقابتي ناسته نه وي او رښتیا هم د دې دپاره وي چې چین وغواړي په پوسي چې د افغانستان څخه پاکستان څه غواړي. نو شاید دا دی چې چین پر پاکستان باندې فشار وارد کړي چې د افغانستان څه غواړي، چې افغانستان یې وکړي، چې دوی بیا صادقانه د سولې په راوستلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي. خو زه فکر کوم چې داسې ناستې پخوا هم شوي دي او دا خو تاسو ته معلومه دي چار جانبه ناستې وي چې چین، ایالات متحده امریکا، پاکستان، افغانستان پاکستان همیشه ځاني ستلی.
د سولې په پروسه کې د چین رول ته څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم چین خو په حقیقت کې په افغانستان کې تاسو در معلومه دی یو کمونیستي نظام دی، متمرکز اقتصاد دی، طبیعي دی، رقابتي دی، آزاد اقتصاد دی. چین د تجارت او اقتصاد او تولید سره ډېره علاقه لري، د طبیعي منابع، مواد اولیه، مواد خامه په کار دی. افغانستان تم په دې سترګو ګوري چې د مس عینک، د اوسپنې معدن، ګاز، دا د افغانستان یې تجارت سره ورکی. ما ته دا زه فکر نه کوم چې چین دی داسې رول ولوبولی شي د سولې په تامین کې لکه ناټو، ایالات متحده امریکا چې لوبوي. زه فکر کوم چین غواړي ایالات متحده امریکا او ناټو ته وایي که سوله په افغانستان کې غواړي زم تر مسکو کم نه یم، دا د پاکستان سره مناسبات را سره لري، غواړي په دې بازی کې شامل شي او کله چې عمومي سوله د ملګرو ملتونو او ایالات متحده امریکا او ناټو په تلاشونو راځي، دی یو سهم شته ولري.
تاسو هم یادونه وکړه چې تر دې وړاندې هم ورته ناستې ترسره شوې دي. دغه ناستې ته په کومه سترګه تاسو ګورئ او دا چې حکومت باید له دغه رامنځته شوې فرصت نه څنګه ګټه واخلي؟
اول خو زه فکر کوم افغان حکومت خو نور داسې څه نه لري چې د لاسه یې ورکړي. واضح باید د چین په حضور کې د اسنادو په اړه پاکستان ته ووایي چې دښمنان مې ساتي، تروریزم را انتقالوي، دغه اسناد دي، دغه طالبان دي، اوس یې نو راوله سولې ته، او که ته دا سولې ته راولې څه راسه غواړې په ښکاره تر اوسه خو تاسو ته دي در معلومه ده چې نه افغان حکومت په رسمي ډول وایي او نه پاکستان په یو مکتوب کې دا لیکلي دي چې د افغانستان دي دغسې راسره وکړي زه به طالبان سولې ته راولم. درواغ وایي، ځان پټوي، وایي زه تاثیر نه پر لرم. زه فکر کوم که افغانستان حکومت وکړی شي د طالبان د پاکستان څخه رسمي لکه طالبانو چې خلیزاد ته ویلي دي چې تور لیست مو وایست بندان رایې لکه داسې داسې داسې، پاکستان دې افغانستان ته ووایي چې دغه دغه راسره وکړه زه کوای سم طالبان سولې ته راولم.
د سیاسي چارو کارپو یونس فکورو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر روز د سهار له وود ماشم تر وبجو پر منځنۍ چپات ولس اشپژنوي او د اف ام پر مثال سلا شره پنځه صفه خبرونه لري او تاسو کولی شئ په ټول افغانستان کې صفه وازه او اوري او اوس ورزوله فیروزه عزیزی څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د پکتیا د سوداګری خونوای روان کال په دې ولایت کې لزر او شپک سوټنه د جلغوزیو محصولات ترلاسه شوې دي. د دغه ولایت د سوداګری خونې مشر نصیر علمیان نن ازادي راډیو ته وویل سکل د خوست او پکتیا ولایتونو نه د هوایی دهلیز له لارې چین او یو شمېر نور هیوادونو ته شپک سو زره ټنه جلغوزی صادر شوې دي چې له دې درکه 200 میلیون ډالر عواید راټول شوې دي. د نوموړي په خبره کې په خوست او پکتیا کې د دغه محصول د پروسس لپاره مرکزونه جوړ شي راتلونکي کال ته به محصولات تر دې هم زیات وي. د پکتیا د سوداګرۍ خونې د معلوماتو مخې یاد ولایت کې د جلغوزیو په برخه کې 200 کسان په کار بوخت دي. د کندهار د کرنې ریاست وایي سکل د دې ولایت د انارو محصولات او صادرات زیات شوي دي. د یاد ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې سکل د انارو د محصولاتو اندازه 1.5 لک ټنه وو او د صادراتو کچه 43 زره ټنو ته رسیدلې، خو تېر کال د انارو د صادراتو د اندازه 15 زره ټنه وو. د ښاغلي سعیدی په خبره د هیواد او نړۍ په کچه د کندهار انار ښه کیفیت لري او د دغو محصولاتو د صادراتو له درکه سکل 9 میلیونه ډالر عواید راټول شوي دي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت کرنیز محصولات انار، انګور، انځر او خربوزې دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,340 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 40 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1,080 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 543 افغانۍ.
له فیروز عزیز څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. یو نړیواله موضوع را واخلو: د روسیې هغه دوه ستراتیژیکې بم غورځوونکې الوتکې چې وینزویلا ته تللې وې او د امریکا عکس العمل او انتقاد یې پورته کړی و بیرته روسیې ته ستنې سوي دي. د روسیې الوتکو په داسې وخت کې د امریکا پر لویه وچه او اتلانتیک سمندر پروازونه کړي چې د مختلفو نړیوالو مسلو په اړه د واشنګټن او مسکو اړیکې ترینګلې دي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړې ده او همدغه شېبه راسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. دا څه ډول الوتکې دي او ولې د امریکا انتقاد پارولی دی؟
مننه فریبا جانې. د روسیې دغه دوه الوتکې د ټي یو 160 ستراتیژیک جنگي الوتکې وای، دا د غږ له سرعت نه دوه چنده تیزی زی او اټومي میزایل او اټومي بمونه انتقالولی شي. دا لومړی ځل و چې د امریکا په قاره کې د وینزویلا پر هوایی حریم باندې، د غراس د ناروې په هوایی حریم باندې او د اتلانتیک سمندر په فضا باندې دغه الوتکو پرواز وکړ. تقریبا 2,000 کیلومتره پرواز یې کړی دی. له 4 ورځو راهیسې په دې سیمه کې وي. نو متحده ایالات یقینا متحده ایالاتو ناټو سخت عکس العمل ښودلی، ځکه چې دغه ستراتیژیکې الوتکې او وسلې ګڼل کیږي چې په ډیرو حساسو حالاتو کې دیو بل پسې استعمالېږي.
بله، امریکا له وینزویلا سره بحراني اړیکې لري. له دې هېواد سره د روسیې نږدې روابطو څومره د امریکا او روسیې پر اړیکو اغېز کړی دی؟
د وینزویلا له حکومت سره د متحده ایالاتو ستونزه له ډېر پخوا راهیسې ده. متحده ایالات وایي چې دا ډېر فاسد حکومت دی، بشري حقونو پروا نه لري او یو دلیل یې کېدای شي همدا وي چې وینزویلا له روسیې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. وینزویلا هر کال روسیې څخه تقریبا د میلیاردونو ډالرو اسلحه اخلي، ځکه چې وینزویلا تیل لري او له امریکا سره د تیلو راکړه ورکړه هم نه لري. د متحده ایالاتو ولسمشر حتی ډونالډ ټرمپ په ښکاره ویلي دي چې که ضرورت شو نو د ولسمشر د مرادو په نامه ولسمشر د وینزویلا د لرې کولو لپاره کېدای شي پوځي اقدام هم وکړي. نو دا یقینا چې د متحده ایالاتو او د روسیې په روابطو سخت اغېز په دې خاطر هم کوي چې د اوکراین په مسله کې روسیا او امریکا له یو بل سره اختلاف لري، د سوریې په مسله کې لري. نو دا په وینزویلا په سر اختلافات کېدای شي د واشنگتن او مسکو ترمنځ دغه بحران د اړیکو نور هم زیات کړي.
بله ډېر زیاته مننه کوم رضوان مراد، چې وایي د روسیې هغه دوه ستراتیژیکي بم غورځوونکي الوتکې چې وینزویلا ته تللي وي او د امریکا عکس العمل او انتقادونه یې راپورته کړي وو بیرته روسیې ته ستنې شوي دي. مننه.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم په تکرار بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ هم واوري او راپورونه او خبرونه مو ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به د کابل ورځپاڼو ته ورسو چې بیلابیلې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي او یو شمېر ورځپاڼو په ځانګړي ډول پر دې اړه مقالې خبرې کړې دي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په کابل کې راټول شوي دي او د سولې او صفات پر لارو چارو باندې خبرې کوي. دغه ورځپاڼو ته حمید مومن کتنه کړې.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې د بحث زیاته برخه نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د اړخیزه غونډې او د سولې په تړاو رامنځته شو پرمختګونو ته ځانګړې شوې ده. ویسا ورځپاڼه لیکلی دی چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران به په دې غونډه کې د افغان سولې سیمه ییزې همکارۍ او د ترهګرۍ په خلاف د روانې مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړي. ورځپاڼه د ارګ ماڼۍ د یو بیان په حواله لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غنی به هم په غونډه کې ګډون وکړي او برخوالو ته به وینا وکړي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډې د چین په نوښت جوړیږي چې خپله پکې د څارونکو په توګه له افغانستان سره د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو بهیر څاري. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې غونډه کې د ګډون سربېره له افغان چارواکو سره ناستې هم ولري چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په څرنګوالي او له تروریزم سره پر ګډې مبارزې خبرې وشي. دنیا ورځپاڼه بیا لیکلی دی چې نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو دوه اړخیز تفاهم لیک هم لاسلیک کیږي چې اساسي هدف د سولې په هڅو او د تروریزم په خلاف روانه جګړه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتول دي. ورځپاڼه وړاندې د دې غونډې په اړه د ځینو کتونکو نظرونه هم راخستې دي چې دا غونډه د وخت، ځای او اجنډا له مخې د افغانستان لپاره مهمه بولي. د ورځپاڼو د پاتې مطالبو د بحث مسله د سولې په تړاو رامنځته شوي روسي پرمختګونه دي. میلارمن ورځپاڼې د سولې عالي مشورتي بورډ د غړو پر اعلان بحث کړی چې د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر اشرف غني د فرمان له مخې ټاکل شوی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې د سولې عالي مشورتي بورډ یو درش غړي لري چې اولسې پخواني جهادي څیرې او د حامد کرزي د حکومت غړي دي. ورځپاڼې وړاندې د امنیت شورا په حواله لیکلی دی چې د سولې عالي مشورتي بورډ څلور اساسي دندې لري چې پکې دولت ته د سولې په تړاو د رغند مشورو ورکول، د سولې د کاري کمیټو د وړاندیزونو ارزول، د سولې د خبرو لپاره د چوکاټ جوړول او د هغې څارل شامل دي. ورځپاڼې د سولې د عالي مشورتي بورډ او په تیره بیا له جهادي څیرو غوښتلې چې د سولې د مبهمو برخو په اړه خپل دریځ خلکو ته اعلان کړي. خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلی دی چې د افغانستان د خلکو د خوښې پرته د سولې هیڅ یو تړون به د پردې تر شا لاسلیک نه شي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر د هرات د یو شمېر قومي مشرانو سره په لیدنه کې وویل چې دوی د یو ملي اجماع له مخې سولې ته ژمن دي او سوله یو ضرورت بولي. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر دا هم واضح کړه چې دوی د سولې لپاره د تدبیر لاره غوره کړې ده چې د دیني عالمانو لخوا ټاکل شوې او د سولې په تړاو هر پریکړه به د ملي شورا او خلکو لخوا کیږي. ورځپاڼه لیکلی دی چې ښاغلي غني په خپلو خبرو کې ښځو ته هم ډاډ ورکړ چې د سولې په خبرو کې به د دوی پر برخلیک لوبه ونه شي. او ویسا ورځپاڼه بیا د خپل لومړي مخ په سر کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حواله په غټو ټکو سره لیکلی دی چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د سوله وشي. ورځپاڼه وړاندې د ښاغلي کرزي د خبرو دا برخه هم راغست ده چې انتخابات مهم دي خو د ښو او سراسري انتخاباتو لپاره باید سوله وشي او د افغانستان وسنی شرایط دغه سینې دي. ورځپاڼه په یو جلا مطلب کې د ملي امنیت د پخوانی سلاکار حنیف اتمر په حواله لیکلی دی چې مذاکره کوونکی ټیم غیر مشروع دی او د سولې د خبرو لپاره هیڅ راز مهارت نه لري.
دوستانو خبره د سولې د ورزو روزګان ولایت هلته زرګونه خلکو د سولې غوښتونکو ملاتړ کړی دی. د هلمند ولسی پلسوي حرکت غړي چې نن درېمه روزګان ته تللي زرګونه خلکو یې ملاتړ وکړ او پر ښکلو خوا د دوی سره یو ځای د سولې غږ وکړ. دغه زرګونه خلک د جمعې په ورځ د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وو او ویلې چې سولې ته یې هیلې پیدا شوي دي. شریف الله شرافت په دې اړه راپور جوړ کړی.
شور زواج او پریات په اورزګان ولایت کې د جګړې ځپلو دي.
دغه جګړه ځپلو چې د زیاترو تر سترګو وښکې تویدلې، ویلی چې نور له جګړې ستړي سوي او تر پوزې راغلي دي. دوی پر ښکېلو خواوو د سولې غږ وکړئ.
د دې حرکت ملاتړ موږ ټوله کوو، موږ پر خپلو ټولو مشرانو باندې، که په دولت کې حتی د رئیس جمهور څخه بیا تر عسکره پورې، تر هر چا تر څوک چې د دې باندې غږ کوو چې د دې حرکت ملاتړ وکړي او تر څو چې سولح راځي په دې ملک کې.
دغه ملت نه بیا د افغان ټولو افغانانو نه چې څوک دا د ما خبر اوري، بیخي ظلم روان ده. ډېره د افسوس خبره ده. ملا مري، ځوان مري، ژورنالیست کوم ملک کې د تاسې چا لیدلی دی چې خبریال دی چېرته مړ شوی؟
زما د کوره یوولس مړي وتلي دي. تا باور وکړئ چې په یو کلي کې مړی شوی زه نه شم ورتلی، چې د ښځو بغاري واورم، زه چا هغه زما ورور و مور و پلار مړه شوي دي.
د اورزګان دغه خلک که څه هم هره ورځ د اور په لمبو کې سوزل کېږي، خو وایي سولې ته یې تمې پیدا شوي. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وای پلان لري په دغه ولایت کې تر ډیره فاته سي.
پلان مو په همدې انتخاب کې چې لسرم په لار کې طالب واکمن ول د غوی په منځ کې راتیر سلو، نو که موافقې ته سره ورسېدلو او د طالب لوري څخه هم هوکړه سره وسوه، د دوی سیمې ته هم ځو.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه وروسته پاتې او جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی، کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې د ګرځو دي. د دغه رواني جګړې له کبله هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کیږي او هر ورځ خلکو ته مرګ ژوبلا وړي، او په دغه ولایت کې په هر مسجد کې هر ورځ د پاتاک کمبلې اواري وي.
ستاسو له پیغامونو.
الو السلام علیکم، زه د زابل د خاکی افغان استاد سره په اړیکه کې یم. دلته د خاکی افغان پولیسوالۍ کې موږ معلمین یو، زموږ تنخواوې نه دي راکړل شوي. شپږ نیم میاشتې کېږي مکتب هم ویلی ده، معرف له وزارت نه هیله کوم. زموږ دلته معلمان چې دي یو ته نه تنخوا ورکړل شوي ده، ټول قرضداره دي، د ماښام ډوډۍ ولاکه په کور کې لري، او ټول ډېر ژوبل دي. دلته ډېره نیستي ده، لوږه ده. د معلمانو معاشونه نه دي ورکړل شوي، معلمان ټول دغه در په دره ګرځي. کوم خلک چې هلته کلا ته لیږلي دي، طالبان اجازه نه ورکوي چې د معلمین لاړ چې هلته تنخوا راواخلي. وروره نه میاشت خلکو کار کړی ده، وروره اوس یو څوک تنخوا نه ورکوي. یا د کال اخیر موسم ده، نور خو ټول معاشونه خلکو ته ورکړل شوي دي. د خدای په خاطر زابل د ولایت له مقام سره او له معرف وزارت سره د زموږ ستونزه شریکه کوي. موږ ډېر سخت حالات کې یو، وچکالي ده، هېڅ شی نه پیدا کېږي، و بوجي اوړه نه پیدا کېږي. جدي خلکو معاش دي ورکړي. په سلام به احترام.
السلام علیکم، شاهزاده نبینا یم د کونړ ولایت څخه. د ازادۍ راډیو د پیامګیر خپرونې ته خپل پیام پرېږدم. غوښتنه مې د کار و مور اجتماعي وزارت او د افغانستان د دولت نه ده، کوم سعودي عربستان حکومت چې اعلان کړی 2000 کسان د افغانستان د حکومت نه مزدوران غواړي چې دلته راشي او کار وکړي، نو زما د کار و مور اجتماعي د ریاست وزارت نه دا غوښتنه ده او د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې په دغه مزدورانو کې که چېرته تاسو د شهیدانو د کورنۍ نه یا د معلولینو د کورنۍ نه یو څوک ولېږئ، دا بېچارهګان ډېر ناتوانه دي. داسې نه چې دا خارجي برسونو ته خو بیا هغې هم نه لېږئ، راځئ دا د مزدورۍ برسونو ته یې ولېږئ. دا بېچارهګان بیا داسې نه شي چې دې کې د ملک زوی شامل شي، یا په کې د سراب زوی شامل شي، یا په کې د کوم رئیس زوی شامل شي، یا په کې د کوم قومندان زوی شامل شي. زما غوښتنه د افغانستان د حکومت نه دا ده چې دغه د شهید او د معلول د کورنۍ نه په یو څوک تاسو غوره کړئ او دغه مزدورۍ ته یې ولېږئ. الله ربالعزت به تاسو ته اجرونه درکړي. احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمېر عامه افغانانو نظر مواردی چې د خپل سیمو ستونزې د پیغامونو له لارې له ازادي راډیو سره شریک کړي وو، موږ هم د دې په امانه ترته خپره کړه. اوس په ساینس ډګر ته ورسو. په نړۍ کې ځینو څېړونکو یو ډول میږي پیژندلی چې ډېر چټک تګ لري. دغو څېړونو په اړه نور حال عصمت سر وړاندې کوي.
څېړونکي وایي چې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک میږه یې پیژندلی چې دراکولا نومیږي. د دوی په وینا دا ژوی په ساعت کې 320 کیلومتره چټک تللی شي. د ټیلیګراف رسپانې د راپور پر اساس د څېړنې پخوانی نظر رد کړ چې پر اساس یې چیتا تر ټولو چټک حیوان بلل شوی و. چیتا چې یو ډول پړانګ دی په ساعت کې 69 کیلومتره تیز تللی شي. د امریکا د ایلینوی پوهنتون څېړونکي وایي دراکولا میژه په حیرانوونکي ډول خپل سرعت په ساعت کې تر 320 کیلومتر پورې رسولی شي، یعنی د انسان د سترګو تر رپولو 15,000 ځلې چټک. د کشف د چیتا د سرعت په اړه نظر بدل کړ چې تر اوسه پورې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک حیوان بلل کېده. دراکولا میژي په افریقا، استرالیا او جنوبی آسیا کې اوسیا او پته کې له خپلې ژامې زیات کار اخلي. کله چې دا میژی خپلې ژامې ټینګې کړي، تر پرانیستلو وړاندې یو ډول فشار رامنځته کیږي. هغه انرژي چې د دې میژي ژامې جوړوي دومره غښتلې ده چې ځنځه په خورا آسانۍ وژدي او ژر خپل میژتون ته وړي. دراکولا میژی نورو ژوو ته خوله هم اچوي او ژر پر نورو ژوو بریالی کیږي، ځکه چې ډیر پیاوړی دی.